ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د دارالامان ماڼۍ کله جوړه سوې ده؟ څو پوړه وه؟ څومره کوټې لرلې؟ څه استفادې ورنه سوې؟ او هغه مهال له ماڼۍ تر کومې سیمې ریل ګاډی چلېده؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدې به یې درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، د دارالامان ماڼۍ د بنسټ ډبره له نن څخه اته اتیا کاله مخکې ایښودله شوې وه. ماڼۍ د کابل جنوب غرب لور ته په یوې وړې تپې باندې آباده وه چې 150 غټې او وړې کوټې لرلې. د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع په وینا شاه امان الله خان په دغه سیمه کې د یو ښار د جوړولو اراده لرله.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس ده د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ. د دې لپاره یې ډېر ښه شرایط آماده کړل. چا به چې کور جوړاوه هغو ته به د لسو کلونو لپاره قرضه ورکوله، مواد به ورکول، نقشه به ورکوله، او په عین حال کې د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصیږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله، او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
ښاغلی رفیع وایي چې د دارالامان ماڼۍ ځمکه د سیمې د خلکو وه، او شاه امان الله د یوه جریب ځمکې په مقابل کې خلکو ته دوه جریبه ځمکې ورکړې. بیا یې د ماڼۍ د بنسټ ډبره کېښوده، او د سپینوي په خاطر یې هغه مهال په خپله وینا کې خلکو ته وویل.
دای وایي چې موږ شاوخوا خوري ورې مځکې درلودې چې د هغو د اداره کولو لپاره کسان ټاکلي وو، او موږ هغه مځکې د دې مځکې خاوندانو ته ورکړې، لیکن د یوه جریب په مقابل کې دوه جریبه ورکړې. او دا تاسو به فکر کوئ چې دا د دولت تاوان کړی، لیکن دا ووایي چې ما د دولت ګټه کړې، ځکه موږ په هغو خورو ورو مځکو خلکو ته معاشونه ورکول، او د هغو حاصل به م راټولوه. اوس ټولې یو ځای شوې. نو په دې اساس په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلمانی انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لویدلي وي، د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې، او هغو ته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیسته.
پوهان استاد رزقي نړیوال به راته ووایي چې د دارالامان پر ماڼۍ تر کله کار روان و، څو پوړه وه، څه سهولتونه یې لرل، او په څومره ساحه کې آباده وه؟
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې په خوا کې په خپله د هېواد د شپږمو ټولګۍ 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو دپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوي وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده، چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان ترتیب کو. مساحت د دالامان د مانی او د باغ 160,000 متر مکو او په خپل مانی چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 140 متر مساحه رانیول. مانی درې طبقې درلودلې، د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود، 150 لوی او کوچنی کوټې درلودلې، ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. ګرچاپیل د دینا یو باغ و.
له ښاغلي نړیوال څخه به دا هم واورو چې د دارلمان ماڼۍ معماري څنګه وه او څه ځانګړنې لرلې.
دا پخپلا اروپایی شغه د جرمنی معماری وه، نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کره کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو، مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی وو چې بیزوي شکل یې لره او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګنبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
د ښاغلي رفیع په وینا د ماڼۍ لپاره په مناسبه بیه کارګران استخدام شوي وو، خو یو ځل شاه امان الله په خپله کارګرانو ته ویلي وو چې ستاسو مزد کم دی، په دې مزد کار مه کوئ.
د دې یاور یاور محمود کیسه کوله ما ته خپل په 23 کال کې، هغه وی چې زه د دې هغه ناظر وم د دې قصر چې زی جوړ کړ. یو ورځ ولاړم کارګرانو احتساب کړی و، ما ورته چې ولې چې موږ په دې پیسو کار نه کوو، ما ورته چې خیر دی زه به د اعلیحضرت سره وغږېږم غور به پې وکړو. اعلیحضرت په خپله راغلی و راته وی چې کار مه کوئ، دا پیسې لیږد.
له ښاغلي نړیوال څخه به واورو کله چې ماڼۍ آباده سوه څه استفاده ورنه وشوه.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای دپاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغې هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما سترګو ته نه دي راغلي. هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږدي، او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه، د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي. په قضیه د تڼۍ صاحب او د نجیب په وخت کې مثلا دا د دوستم د قواوو په واسطه باندې په ډېره بېرحمۍ سره ړنګېږي او په یو ډېره حیرتناکه او افسوسناکه کنډواله باندې.
د ښاغلي رفیع په وینا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې دلته د ټول ګټو وزارت و چې بیا یې ور واخیست.
په دې وزارت کې د داویلدارانو د دې لخوا فساد ډېر شوی و، دوسیې سندونه او دا شیان نه درلودل. نو په دې اساس ویل کېږي چې د همدغې کسانو لخوا په 1340 کال کې د دارلمان ماڼۍ ته اور واچول شو او هغه سندونه چې پکې و هغه وسوځول شو.
جنرال پوهان عتیق الله مرخیل چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د افغانستان د هوایي قوه او قومندان وو، وایي چې بیا ډیره موده د قصر مترکه وو او څه استفاده ورنه نه کیده تر هغو چې حفیظ الله امین وخت ورسېده.
د حفیظ الله امین په وخت کې دا قصر ترمیم سو، دا جوړ سو، بالاخره خپل وزارت دفاع او خپل ریاست جمهوری هم لاړه تپې تاجبیک ته. بیا په هغه وخت کې تپې تاجبیک د روسانو د یرغل په وخت کې چې د حفیظ الله امین په مقر باندې وکړ په تاجبیک کې دا قصر خساره مند سو. دغه نه وروسته بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دا قصر بیرته ترمیم سو، دا قصر جوړ سو او بالاخره وزارت دفاع چې په وخت کې تڼۍ وزیر دفاع و د قصر تلاله او ټول دفترونه د وزارت دفاع هلته.
داسې ویل کېږي چې کله جنرال شهنواز تڼۍ د دفاع وزیر شو او بیا یې په ډاکټر نجیب الله کودتا وکړه، دا قصر د وخت هوایي قواوو بمبارد کړ، خو ښاغلی امرخیل دا نه مني.
قصر بمبارد شوی نه ده، هیڅ وخت تیارو په دې باندې بم نه ده غورځولی. دا په هغه وخت کې چې تڼۍ کودتا سوه، دغه قوتونه د ډاکټر نجیب طرفدارانو په دې قصر باندې چې حمله وکړه، په اثر د توپونو د راکټونو دا قصر بیا وران سو، اور یې واخیست او له بینه لاړ. کله چې دا کودتا ناکامه سوه، بیا دا قصر د ترمیم او د جوړولو اقدام وسو. دا قصر بیا جوړ سو، وزارت دفاع دلته وه تر هغه وخته پورې چې ډاکټر صاحب نجیب سقوط وکړه. د مجاهدینو د خپل منځي جګړو په مابین کې هم دا قصر چورو چپاول هم سه او په زمین دې کې وران هم.
ویل کېږي چې د تاج بیګ او دارلمان ماڼۍ ترمنځ د میترو سیستم هم موجود و. خو ښاغلی امرخیل وایي چې زما هلته داسې څه نه دي تر سترګو شوي، خو د ریل ګاډي او ماشین تر ډیرو کلونو پورې هلته ولاړ و.
د میترو دغه خو یې ما ته نه ده معلوم، زه په ټول قصر کې ګرځېدلم، دا ټول قصر ما ته معلوم ده مکمل. اما داسې و چې یو د اتحان یو پتلۍ هلته موجوده وه، او یو د ریل خپله ماشین دغه چې هغه د زغالو په واسطه باندې چلېده، هغه تر ډیرو وخته پورې همدلته و، تر وخته چې دا مجاهدین هم راتله دا هلته و.
وام اورېدل چې د ریل ګاډي ماشین تر ډیرو کلونو په قصر کې موجود و. دا ریل ګاډی کله راوړل شوی، له کومه ځایه تر کومه ځایه به چلېده، اوس چېرته دی؟ دا به د افغانستان د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی راته ووایي.
کومې اندازې پورې زه معلومات لرم، د لومړي ځل دپاره ریل د جرمني نه یو ریل وارد شو افغانستان ته، چې دا ریل چې اوس موجود ده، بعضې بقایای په ملي موزیم کې موجودې دي. دا په 1940 میلادي کال کې د کاسل کمپنۍ کې تولید شوی ده. دغه ریل د دارلمان د څلور لارې نه تر ارتل پله او بعضن وایز د شاد شمشیرې تر مسجده پورې دی، کې خلکو تګ را تګ درلوده، او دوه پیسې د دې ټکټ و چې دغه ریل بقایا د دارلمان د ماڼۍ په شمال شرق خوا کې ساتل کېدل. اما د شپېته مې لسیزې په جریان کې دغه بقایا د دغې ریل د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل شولې، چې هغه جملې نه شپږ کابینه د دې و، او یو انجن برخه یې چې متاسفانه د داخلي جنګونو په جریان کې د دې ریل درې کابینه هم د کباړ په شکل سره انتقال شوي دي همځایه وادو ته. اما درې کابینه چې سخت ویجاړ شوي دي او سره د انجن برخه فعلا هم په ملي موزیم کې موجود دي.
کابل ښاروالۍ پتیلې چې دا ماڼۍ برغوي، تر دې دمخه چې په دې اړه د ښاروالۍ د ساختماني او فني موین خبرې واورو، له هغې لیکنې به ځانونه خبر کړو چې غازی امان الله خان د دې ماڼۍ د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال له طلایي سکو سره خښه کړي. یو ځل بیا استاد رفی.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه، د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي، بیا به دغه دغه سند راووځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دا خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې اوبلانوې و چې د ده دا قصر یې ونړاوه، ویسوځوه، اور یې ورته کړ.
د کابل ښاروالۍ ساختماني او فني معین عبدالاحد واحد به راته ووایي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو چارې کله دوی ته سپارل شوي دي، او ښاروالۍ تر اوسه کوم کارونه کړي دي.
تقریبا 4-5 کال مخکې افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تصمیم په اساس دا کار ورکړ سوی و اداره امور ته. بیا اداره امور تقریبا یو کال مخکې دغه قرارداد چې دا مخکې دوی د یو ترکی کمپنی سره امضا کړی و، دغه کار ښاروالۍ کابل ته وسپارل. ښاروالۍ د کابل دوه تصمیمونه ونیول. یو خو هغه ته دیوار د احاطه دی په همغه ترتیب چې دی جوړ سوی و، اوس موږ قراردادونه ورکړي دي او کار پکې روان دی. او دویم کار موږ دا تصمیم ونیول چې مخکې له دې چې دا نقشې جوړیږي او دا تعمیر کار جوړیږي، موږ هغه ساحه د سرسبزي له نظره او هغه پیادهروونه چې د قصر نه بهر دی، دغه کارونه موږ شروع کړي دي او دا کار ورباندې روان دی. او ښاروال صاحب په ابتکار عمل یو درې بانکي حسابونه مو تاسیس کړي دي چې دغه باسازي چې روان دی د خپل افغانانو د مرستې په اساس دا به جوړ شي. تر اوسه پورې یو مقدار پیسې راغلي دي، خو دا مقدار پیسې دونه کفایت نه کوي. موږ اوس به وګورو که دا پیسې کفایت نه کوي، شاید د ښاروالۍ د بودیجې لخوا نه یا د کوم بلو وسایلو په اساس موږ دا کار انشاءالله.
دست دست د زمانه اختاری مستنارونه.
قدر من اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او پیزت وسی.